سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طالب چارواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور د هغې یو ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلی چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وشلې ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواک ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسي جرګې د پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یوه وسلوال کس په ډزو ووژل شوه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلې وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب په اړه ګڼې اندېښنې رامنځته کړې وې. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینې شمېر شلو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنۍ بدخشان کې راغلي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان ستری محکمې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب او جذب بدنام غړی پرویز سیدالرحمنوف په 21 کلونو بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سیدالرحمنوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11مه په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخت دریځ تر روسي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. د تاجکستان ستری محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې اعلان کړې و، خو په دې باب یې څه نه ویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارات توقاف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل مهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د قرغیزستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره په دویمه شل ورځې لوبه کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره شپه له متحده عرب اماراتو سره د 3 ورځو سیالیو لومړۍ مسابقه په 5 وکټو او 5 توپونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په لوبغاړي کې وشوه، لومړۍ د متحده عرب اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتو لوبغاړو په داسې حال کې چې 5 لوبغاړي سوځېدل په شلورونو کې اوسله 2 منډي وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان چې دای د افغانستان د شلو اورونو لوبډلې د کپټانۍ نمړې مسابقه و، 2 لوبغاړي وسوځول. کریم جنت بیا پاتې شو، توپونو 15 منډي وکړ او د مسابقې غوره او غیزمن لوبغاړي وپیژندل شو. خو د افغانستان توپوهنه بیا په تیر بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځېدل. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باید د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. دا چې دا تحرک په څه معنا ده، ولې دغه میرمن د افغان ولس د تحرک غوښتنه کوي، وړاندې په راپور او تحلیل کې لټول. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی. دا چې په دې ښار کې څومره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، وړاندې په راپور کې به درته وایي. په ختیځ کونړ کې بیا د خلک شکایت کوي چې د سړې هوا له امله په دې ولایت کې د خوراکي او سپون توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې ولې دغه بیې دومره لوړې شوې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. د افغانستان د مسایلو سربېره به درته تسمې او نړۍ موضوعات هم راواخلو. منځلم غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. امینه محمد زده کړو نشو زنډولی په نوم غونډې ته خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې روان وضعیت باید هر څه ژر پای ومومي. دې غونډې ته د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سیما سمیه فاروقي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت د بدلون لپاره یوازې خبرې نه بلکې عمل هم پکار ده. جزئیات امید سهري مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب د نجونو زده کړه ده او نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو ښځو د دې حق د خوندیتوب لپاره یو موټی اوسي. امینه محمد د زده کړو نشو ځنډولې په نوم غونډې ته خپل استولي پیغام کې ویلي څو باندې 1500 ورځې کېږي چې طالبان او افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي. نو په همدې دلیل د هغې په خبره د افغان نجونو ښځو غږ باید اوچت وساتل شي او دوی باید یوازې پرې نه ښودل شي.
موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. مرغۍ په یوه وزر نشي الوتلی. د زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او همکاري ادارې هڅه کوي څو په کلو او بانډو کې له زده کړو پاتې کسانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
طالبان واک تل رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او تر خوای نګتی دوه میاشتې وړاندې نجونې او خصي په هانتونونو ته لټو هم راوګرځولې. د طالبانو دې کارته په همدې غونډه کې د افغانستان د روباټیک ټیم مشرې سمیا فاروقي د وحشت نوم ورکړ. هغه وویل ورسله دې چې طالبانو افغان جونې ال خونځي او بیا په سیل په هانتونونو راوګرځولې د دوی لپاره د دنیا په زندان بدل کړه. د سمیا فاروقي په خبره نن سبا افغان جونې او خصي د ظلم او ستم لامل زوريږي ځکه دوی په ټولنه کې له زده کړو مشارکت او کار کولو محروم دي. سمیا فاروقي زده کړه نشو ځنډولی په نوم غونډې ته خپل خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي ځکه د دې له قوله رښتینی او معنا لرونکی عمل کولی شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د اداري پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوی یو ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. مهاجرت نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوی یو ټولو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاتوي له هغې وروسته چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دوی نشي کولای چړمنو خلکو ته ورسیږي. هاخوا د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم نن ویلي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نجونې د زده کړو حق لري او هیڅوک باید په هر کچه کې چې وي له زده کړو بې برخې پاتې نشي. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستیو شمیرو له مخې همدا اوس په نړۍ کې 80 میلیونه نجونې او هلکان ښوونځي ته نه ځي، هغه چې دا سازمان یې لوی ناورین بولي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی. بیا نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتل دي چې د افغانو میرمنو په وړاندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، خو نړیوالو ولې په دې برخه کې خپله عملي اقدام نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پر دې سمرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې فریدی حفیظ نه کړې ده.
لکه څنګه چې موږ ګورو د تیرو یو نیم کال راهیسې د طالبانو بندیزونه ورځ تر بلې په میرمنو باندې په نجونو باندې په ډیرېدو دي او نړیوالې هم لکه تماشاچیان داسې دي او یوازې لیدنه یې کوي، حال دا چې دوی سره پر طالبانو د فشار واردولو لپاره یا د میرمنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یا په افغانستان کې د میرمنو لپاره د بشري حقونو د حق لپاره د مبارزې لپاره دوی سره هر لاره چاره شته، خو دوی بیا هم د طالبانو د دغه کړنو تماشا کوي او یوازې ګوري چې طالبان نور څه کوي د میرمنو په حق کې. د دوی چوپتیا یو خدای دې چې طالبانو اوسه پوری کوم وعده چې په د سولې په هدف کې کړی دی دیوان ولاړ ندی یو دلیل دا دی چې دویم دا چې طالبان دوی لپاره خپل حیثیت کلمړی او پلمړی ورځو کې صفر کا، اوس طالبان یوازې لوبغاړو په سیر راځي، یوازې خپل غلوب کوي او د نړیوالې هم یوازې تماشا کوي. دلته چې څوک قرباني دي، دلته څوک بلون کې دي، هغه میرمنې دي او هغه د هغوی حقونه دي چې نه یې نړیوال ورته په ښکار ډول کوم میکانیزم وړاندې کوي او نه هم طالبان د دوی د حق لپاره کوم کار کوي، دا هغه تماشا کوي.
بله اغلی حفیظ، آیا فکر نه کوئ د افغانستان د میرمنو مسله اوس د نړیوالو لپاره یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او صرف تر اعلامیو څرګندونه پوری محدود کړی؟
د تندنړي لپاره د افغان میرمنو وضعیت اوس یو ډېر سمپل ټاپک ده. هغوی یوازې اوس صرف دومره کوي چې د ځان د خوانه یو خواشینونکی پیغام، یو غندنه، یو دغسې څه کوي. که دوی د افغانو د میرمنو په طرف وای، نو دوی د ټویټونو په ځای یا د نورو اعلامي په ځای باندې کولای شوای چې په افغانستان ته راغلي وای، خپل دوام ورکړی وای، خپل هغه ارګنایزیشنونه، هغه ادارې، هغه بنسټونه چې د میرمنو دپاره کار کوي هغوی په افغانستان کې پریښی وای. له هغوی له طریقه د طالبانو د حکومت سره نیخ په نیغه خبرې اترې شروع کړي وای. طالبانو باندې دغه وای چې میرمنې د دې حق لري چې په ټولنه کې پاتې شي، تعلیم د میرمنو حقوق هغوی ته په ښکاره ډول ورکړي، لیکن نه، دغه کار برعکس کوي. دوی یوازې د خپلو دفترونو یا د خپلو هیوادونو نه طالبانو ته یوازې یو ټویټ وکړي، یا هم هغوی ته یوازې یو اعلامیه وکړي. اعلامیو باندې هېڅ هم نه حلېږي. طالبان په هغه ایدیالوژي کې په افغانستان کې اوسېږي چې دوی غواړي. دوی نه د نړیوالو مني، نه اوري، او نه هم د هغوی د دې اعلامیو کوم پروا لري.
د طالبانو چوپتیا په دې برخه کې په څه معنا کېدای شي؟
د طالبانو چوپتیا واضح خبره ده چې طالبانو په خپل ځان باندې پوره باور لري. هغوی کولی شي چې کله مونږ باندې د پاس نه فشار نشته، دا مونږ ته زمونږ هغه څه چې مونږ غواړو کولی شو او وی هم کړل. نو د طالبانو دپاره دا چوپتیا نه شي کېدای. طالبانو واضحه په واضح ډول باندې وایي، د هغوی مشران خبرې کوي، میرمنه په جامع نه منل کېږي، میرمنه د تعلیم حق نه لري، میرمنه هغه د کار حق نه لري، میرمنه په ګرځېدو حق نه لري په ګرځېدو کې. طالبانو وخت دا اعلامیه ورکړې دي، نو کله چې هغوی دا اعلامیه ورکړې دي او په دې اعلامیه باندې ولاړ هم دي، د هغوی چوپتیا یا کله چې هغوی باندې د پاس نه فشار نه وي، د نړیوالو ټولنې د خوانه فشار نه وي، معاونه خبره ده چې طالبانو په خپل هغه دریځ چې کړي په هماغه باندې ولاړ دي. یو ځل یې یوه خبره وکړله، ټولو باندې ومنله، تطبیق هم که هغه څه چې غوښتل هغه عمل ته هم راوړنو.
خطر پر دې سوچ د خزو د حقونو فعال فريدي حفيظ سره د نړیوال بنسټونو لخوا د حق غوښتنې په اړه چویلي طالبان باید نور په خزو محدودیتونه لري کړي د غوي نظر پختلې و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د تنفسي ناروغۍ 2500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د سړې هوا له امله یې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې ناروغان دي. نور د نرګس مومن په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او ناداره کورنۍ وایي د چې د ژمي پروان موسم کې کورونه ساړه دي، د ماشومانو د سینه بغل درملنه کومه مثبته پایله نه ورکوي. شکیبا د دریو ماشومانو مور ده، خو ټول په شدید تنفسي ناروغۍ اخته دي او د کمزور اقتصادي وضعیت له امله د ماشومانو درملنه نشي کولای.
دلته هوا ډیره سړه ده او ډیر یخنی ده. زه خپل شخصا هم ناروغ یم، خو زمنګ ماشومان دومره ناروغ دي چې ډاکټر تم سوار لاړو، خو بیا موږ د اقتصادي ستونزې د مشکلات زیات دي، نو بیا هم سره دي چې تداوی می هم ماشومان ته کړ، خو بیا هوا دومره سړه ده، دومره یخ
ده. په داسې حال کې دي چې په ورستۍ کې په افغانستان کې د سور ژمي له امله د شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه خبرې شوې دي. تازه د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. کورنۍ هم د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل کورونه تاوده وساتي، نو ځکه ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي ورځ تر بله ډېریږي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په سږني ژمي کې په افغانستان کې په ماشومانو کې سخت تنفسي ناروغۍ دوه برابر زیات شوې دي. یونیسف د راپور پر بنسټ په تیر یوې لسیزې کې افغانستان سخت کال تر ټولو سخت ژمي سره مخ دی. دغه ادارې ویلي تیر کال په دسمبر کې 15000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې د 15 تر 15 سلنه د 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوې دي. په دې سره په تیرو دریو کالو کې تنفسي ناروغۍ دوه برابر ډېرې شوې دي. یونیسف ویلي تیر کالونو رئیس ماشومان د بیلابیلو محرومیتونو، خوارځواکۍ، د خوړو بې ساري بحران، شدید سړې هوا له امله په بیساري توګه د ناروغي له ګواښ سره مخ شوې دي. د یونیسف د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي، له شدید او 2.3 میلیونه ماشومان له منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان واجی صندوق یونیسف په داسې حال کې په افغان ماشومان کې د سخت تنفسي ناروغیو د دوه برابر کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي، چې د ماشومان ملاتړ ادارې سیف د چلډرن یو ورځ وړاندې ویلي و چې په دې ساړه ژمي کې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان مړ کېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلام سخت دریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو ترڅنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دی. د برېټانیې د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان پرون په لندن کې خبرالانو ته په دې اړه د څرګندونو په ترڅ کې ویلي، ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې په برېټانیا کې د هغو کسانو د تښتولو او وژلو هڅې ډېرې کړې دي چې ځان ته یې ګواښونکي بولي. تفصیل به مات سروان نوورو.
د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیا او ایران په شمول د دشمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلي ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د حق منظور د اسلامي سخت دریسو ګواښونه دي چې په تیرو کلونو کې په لندن او مانچستر کې یو شمېر بریدونه کړي دي. د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مات جیوکس پرون پنځشنبه وویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په بریتانیا کې د ګواښونکو اقداماتو زیاتېدو ته پکتو د دوی لومړیتوبونه هم بدل شوې دي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل د دشمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. په امریکا کې د 2000 لومړي د سپتمبر د 11 منیټې له تروریستي حمله او ورپسې په بریتانیا کې د سختري زوله بریدونو وروسته د بریتانیا د تروریستي ضد پولیسو د فعالیت ډیره برخه او اکثره منابع پر جهادي تروریزم متمرکز شوې. د ماجیوکس په وینا د بریتانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوند دوسیې په ورستیو دوه کلونو کې څلور برابر زیات شوې دي، تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات د مواردو ته ځانګړي شوې دي. د بریتانیا د پولیسو عمومي قومندان وایي د ایران حکومت لشتر لژه 15 ستلې د هغو بریتانیایانو یا په بریتانیا کې د میشتو بهرنیانو د يرغملولو او یا حتی وژلو هڅه کړي چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د دا هم وویل چې د بریتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماټیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې کوي. د بریتانیا حکومت په 2013 میلادي کال د روسیې امنیتي او استخباراتي ادارې د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د هغه د لور پر مسموم مولو تورن کړی، خو روسیې دا تور رد کړ.
اوس هم د سپورت لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په نوموړي شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. د لوبې په چاپ افغانستان وګټله، خو لومړی د بیټنګ پریکړه بیا اماراتو وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ور سیالیو لومړی مسابقه په 5 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه، لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلی وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي وسوسه، خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر ځازي وکړه. کریم جنت په 38 توپونو 35 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی و پیژندل شو. افسر ځازي بیا په 38 توپونو 48 منډې وکړې، خو د افغانستان توپ وهونکي په تیره بیا اوپنران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله ځازي یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په اتو توپونو 10 منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډیره تمه ورته کیږي په 10 توپونو 8 منډې وکړې شوې. ټاکل شوې چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوور سیالي وکړي.
دا سیالي د دوړو لپاره پتیره بیا د متحده عربی اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل عبد الله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوه لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړی لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کی چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډیر ښه ډول سر تر سره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان ته توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراس متحده عربی امارات به لافان لوبدلی فیس داخلی. د کرکټ بورډ په وینا په خو افغان لوبدلی د هرې مسابقې لپاره متحده عربی اماراتو ته $100,000 فیس ورکاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سوالګرو شمیر ډیر شوی. تفصیل په دې راپور کې.
شپږدېش کلنه فرشته د سخت اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کال وړاندې کونډه سوي او اوس د خپل ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده.
اکشن مومنه مې ته پوښتنه ده چې راسم لري پرون چې کله نه چنه ته اکشن مومنه مې نه جوړي ولا دغه خورا کلم غار مې پر لاري ولي ورور ته نشته مې کړم نه لسی نه درلود چې ما مټر ته خرچا ور کړې زما اکشن مومنه پر رسولي وي سپورې خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لا کړه لګي بده مټر ته لاس ور کړې دې مټر ته لاس ور کړې برته دغه نه مې درالو الله کړ اکشن مومنه مې چې د وژ خوستګ کې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو صاحب شاند د خپل مومنه
په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو وچکالیو بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلويش کلنه ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوي ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
ما ځوان بغونه خراب دي ما ودقه چې مان ته نبي مبارک د عماتام ته لمر دراولي په قران کې درې واره شاړه پر ځان راخې چې نه درې واره د مزکان دوام بکم ما نه راخې چې ای وروره کده اسمان دی ماوي تر ځکه مړه سم سړی دا چې مان ممړي دا نه د څه کوم چې دا بل کال راتوله و مو وروره د بل شای راتوله نه که شای پرون کبا ما ګر د بازار نه یو سیمه دی قران کې یو کال خو چې به خې د مومنان مې دانه دانه کړی دی وروره والا خو دا علي دا هغه ته چې نه دا بل چا پلاش څنګه ورکمې دا ټوک را ساتي.
د کندهار ښار وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان چې د موټر ټایرو ته د مشکل ټایر ته ځان چې په دې خطر باندې چې تا ودرې د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلې نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خو یو بد تاثیر دغه ماشومان چې دي بیا ډیر لټه مختکیز سبا چې ډیر ځوانان چې هم دغه سوال کوي د کار ارزښت په نور ته معلومیږي پیسې به خپل مټ نه پیدا کوي همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځنه هم همداسې دي تر ډیرې پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې وروسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل شوې چې هر میاشت نقد پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کور بیا مې سروې وکړه نو اوس 2,300 کور دي نارینه او ښځینه ګډ ورش سلور چنځه ساوه که سامه نارینه یا نورې ښځینه دي دمو دار میاشت شی ورکوو میاشت نو پارسل وړې نورې نقد پیسې مرزر افغانۍ نقد ورکوو په هر میاشت کې او پارسل وړو ورکوو کله دال و لوبیا و غوړې
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګرې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې سړې هوا له امله لارې بندې شوې دي، واورې ورېدلې دي او دوی ورسره په څنګ کې د خوراک او سونتوکي بیې لوړې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه لویدیځو ولسوالیو دواب او منډول د یو شمېر لرې پرتو درو اوسیدونکو شکایت کوي چې ورسته واورې کلیو ته لارې بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګ راتګ وکړي او دا اړتیا ورته کې خپل کورونو ته انتقال کړي. د منډول ولسوالی وسیدونکو عبدالقادر کریم زی
او پیاده روي لارې ټول بند شوې دي ځکه چې اکثر ځایونه هلته موټرې نه دي. موږ پیاده روي لارې لرو ځکه پیاده روي خوب باندې لرو، غرو باندې اوس تک راتک بند شوې دي. خلکو ډېرې ستونزې سره مخ دي. خوشحال دره وایي هلته یو چاره ګوره ډېر نه ډېر سکېلې دي. خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټول له مشکلاتو سره مخ دي. منډول ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر سره وصل دی، دغه دغه درې د درې تګ راتګ پیاده روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لری پرتو د رو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ وستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه ورستنۍ واورو او یخ موسم زپلی او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمیر خوې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمی او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټول هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درونی ولې چې د باورو ورخت او سیلابونو سره یې لارې بندیږي او ځایي اوسیدونکو د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي، نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ستاسو لا پیغامونو
سلام، زه ازولایم پکتیا ولایت نه وزیر ازادي رادو ده دا پیغام پریږه ده. موږ دلته پکتیا ولایت کې طالبانو لرګي رواني بند کړی دي. نجارانی موږ باندې روپی غواړي لرګي رواني بند کړی دي. موږ څنګه وکړو؟ بیکاره نه شي کار نسته. دا چې میاس دوه میاشتې کې لرګي بند کړی دي نجاري لرګي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه منې کې هیله. زه د هلمند ولایت د باغران ورسوالۍ زغستا سره پاډی کېما. د هلمند ولایت د مخابراتي شبکې د افغان بیسیم دراغری دی خو دا پکې دوه انتنه دي. مزمر ولسوالۍ صحه چې د یو څسر غرنې د یو دوه یا درو نور انتنان تم ضرورت لرو. مزمر د امارات د مشران څخه نه د هله د چمشت دوه یا درې انتنه مورم راته فعال کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
سلامونه احترامات د رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته. موږ په شی کوم تقریبا 500 کوره د خیول سوالي ننګرهار ولا خیول سوالي عبدالخلیق کلی کې براتی تر دې مهاله موږ ته هیڅ کومک نه راکړي او نه موږ سره کومک شوی دی. موږ د ټول ساحل کې اوچی د زموږ आवाज دی ډور پورو سره وګټو ورسي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. ما د ازادي رادیو صدا خوښ ده موږ پیغام تر مسولینو پر ورسي. البته په ژیرو لسوالۍ کې نو مرته یخو دغه حیواناتو ډېر سخت تلفات را ورسوي، ډېر سخت زیان را ورسوي. نو ازادي راډیو ته دا خوښ ده چې موږ غږ تر مسولینو پورې ورسېږي چې موږ سره نه کومک وسي موږ مالونه او ایوانان یې ګرد خوره تمړه کړله یا ایواناتو شرموشانو لیویان راته تېره کړل موږ سره باید کومک وسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی منی مای کې درته د ازادۍ ملما مرکلرو خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه دا چې تاسو خبرونه نیو اوریدلې تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو وب پانی ته شپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ته همدارنګ په فیسبوک چې پته یې facebook.com/azadiradio همدارنګ په ټوئیټر چې @PAazadiradio او په فیسبوک کې موږ پیدا کړی زب خبرونه وګوري واوري او همدارنګ ولولې وسمرزو خبرونه ته. طالب چرواک ویلی چې د تیر نظام د ولسی جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تورې د حقې او ساتونکو نیولې ده. د کابل پولیسو په بیان کې چې موویل شنی ول شوی کس دوی ته اعتراف کړی چې مرسل نبی زاده یې وژنې ده. د ولسی جرګې د افغانې غړي تیر میاشت کابل په احمد شاه بابا مینې کې دی وسلوال کس په ډزو کې وژل شوی و. د افغانستان پولیسو نږدې په تاجکستان کې د راشیا برفکوش لکه بل شلته نمړ شوی دی. تاجکستان پرون راپور کړی چې لس نمړ شوی خو نن اوس د مړینو شمیر شلته ته پورته شوی دی. اکثر رشید تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دی. د سیمه د افغانستان بدخشان او د چین پولې ته سیرمه ده. د تاجکستان سره محکمه پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د داعش د جلبوجس بدنامه غړی پروی سید رحمانوف په ویش کال بند محکوم کړی دی. د چرواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکی له لوري تاجکستان ته وسپارل شو. د نومبر په 20مه په بهرنی هیواد کې د جګړې لپاره د جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یو سخدریز تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شو. او د قرغزستان او اوکرين ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه کو په ټلیفوني خبري وکړې. د قرغزستان د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبره په اړه ویل چې د هیواد ولسمشر د اوکرين د وضعیت حل په اړه خپل دریز د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د ډیپلوماټیک چینل او بالا د 2022 کال د فبرورۍ په 23مه د روسیې د بې دلیل یرغل وروسته دا د ولسمشر اوکرين د ولادیمیر زيلنسکي سره د قرغزستان د ولسمشر دریمه ټلیفوني خبرې وی. قرغزستان پر اوکرين د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه غندله.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري د ازادي رادیو نننۍ ملما مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړي و د سفیر مرستيال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردار شمس یادوم چې په ژوند کې جالب خوشی او ترخی خاطری لري. د اوریدو لپاره را سره ووسی. شمس صاحب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې بس تاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څوکلن وې چې مهاجر شوي؟
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم سلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجر شو. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویل چې درې سلور کلن وې. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې سلور کلن وې ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغه سې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ ما پلار د بخله شمس الزده شمس یو سیاسي مبارز، یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسولیت هم په غاړه شو. د دې ترڅنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغه بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د ترور پلان ونیو زمونږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نشو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد سب منصب و هغه ډګروالو د حضرت ظاهر شاه د هغه وخت وختونه ډیر زیات خدمت کړي وو د وطن، خو هغه تم دغه شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوي، هغه دایره راتنګ شو د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبور شو چې به هیواد پریخستو.
شمسه په پاکستان کې بیا چیرته میشوي؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو، هلته بیا د ورسک کروډ یو تویل کبا پیانو کې نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړ.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغه سه بدبختۍ سره مخ دي، مونږ خو یاد نشو مشران ویلې مونږ لا واړو چې مونږ لاړو، زمونږ نیکه حتی نه غوښتل چې مونږ مکتب کې داخل کو، هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، سو میاشتو کې به حل شي او بیرته خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کو، نو بیا ما غلطه کور سره نږدې یو مکتب په دې کبابیانو کې پاره کې، بیا یعنی د پاکستانی حکومتي مکتب پاره کې شامل شو.
وانتون تمو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پر متاسفانه شرایط سخت وو. یو خدا و چې پاکستان دغه سی وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړی وو د افغانانو د پاره د جهاد او د ټول امکانات وسایل هغه ته په اختیار کې ورکړی وو. مونږ چې کله د لسم پورې داسې خاص پښتنه نه و، یعنی کوریا بعد چې لسم پورې د افغانانو د پاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم سغوختل په شروع کې، البته اوس شرایط بدل دي. د لسم نروسته چې کبه کالج کې به دې سبت نام کو، نو پاکستان دغه سی یو لایحه جوړه کړې و چې ته مجبور وې چې د کم تنظیم ته ورشه، د هغه یا عضویت د هغه کارت یا هغه خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژندونه د هغه د فعالیت بلکې مخې نیولا، ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی د پلاس جوړ شوی او دغه و تنظیمونه چې هغه سره د ټول امرسته وینو هغه ته رسمیت ورکو، نو د پاکستان کمشنری چې و د افغانانو هغه به د دې خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغه سه واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشن باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو له خوانه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه غتر لاسه کو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زرات پونتون کې په خبر پونتون کې داخل شو، بیا پونتون مولستو.
د شوانزی د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه الته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې الته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خطبند یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاروي، حتی که په دغه غرب او په دې ځینو کې هم یې، خو په دې وطن کې بیا دا دی چې دلته قوانین نو دغه داسې جوړ شوی دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم سره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وا او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږ زورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو هغه چې وایي سټیروټایپنګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا نه شو ویلې. خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټي تسترګه کتل کېدل دی کې شک نو.
کله له زراعت نه فارغه شوي؟
په نه نوي 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستری شروع کړه چې هغه ام ایس سی انرژي په خبر پوهنتون کې اوته ویل، او هغه د ایم فل برابر معادلو ما فوق ماستری بیا هم دوه کاله هغه کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږ اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغه جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شمس عبد ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختی دا ده چې هغه وضعیت بیا د تکراریږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکراریږي. د پوانتون په غالبا دویم دریم کال کې چې نو هغه وخت زمنګ د پوانتون رئیس چې لکه زیات اسلامي فکر لري، هغه یو پروسه شروع کړ چې هر جمعه پورز به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعه سار د یو سات یو واس کو په د پوهنتون په غا تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې یعنی یو هفته کې د قزاکه او خیر دی، خو که دویم هفته د قزاکه به یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو تیره دوره وه، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بالکل دا ډېر ښه کار دی او دا نور علوم چې دي دا خو اوس خیټالوجي ده او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون د یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو ما ویل چې دغه خو هم د یو غټ ټکنالوژۍ پوهنتون دی او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسې یاد شي تېره دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی او یعنی داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته هغه نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و. نو دغه یوه برخه مکمله دی ته جنکۍ ناستې وي او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته ټکو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپل دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري او تاسې مور او پلار رالیږلي یاستئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل. نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوجي که خیټالوجي. بیا ما ته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې موږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې دا په دغسې هوا کې آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو ما ویلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغه سي تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړې په افغانستان کې هم باید هماغه سي تطبیق شي. نو ما ویل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي وو. هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دی غاړه بیا د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکې خلک هم تشویقه ولته بیا حرام دی. نو دغه یو خاطره و چې بیا هغه وخت مالی کلو کړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغه وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنۍ وضعیت هم د مولانا حسن جانانو لکبل پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطی کړی شوه چې اوس ته د خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ دا څه وخت تاسو فارغه شوي چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلی وو؟ د کدي خپل رسمي کار په اړه زموږ اړوندو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه؟
بالکل، او ما وخت کې چې منګلا ماسټری مې شروع کړی و، درس مې خلاص کړی و، خلا ریسرچ پاتې و، بیا دغه د امریکا په افغانستان باندې بریدو کو، هغه وخت کې ګنش مې رسنۍ راغلی پېښور ته کوټې ته، شون چې افغانستان ته خلا نشو تلې، هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما یو ملګری و، هغه را باندې وکړو هلته. هغه وخت کې یعنی ضرور نو چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي. نو بیا ما غسه زلار لمه اسلام آباد ته د جاپان تلویزیون یا ان ایچ کی چې و مختصر دغه ټریننګونه راته راتل، د کمرې دغه وخت کې د ویډیو ټلیفون یو تل ویډیو فون او دغه مخابره ټلیفون نه چې سورایا هغه بس دغه دغه را کوراته او د خبر لیکل او سه مختصر چې د دې کم معیارو هغه سور از دغه را کړل زده کړ او بس بیا کوټه تلاړم. نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او دغه نه دوه میاشتې وروسته پورې، د یعنی 2002 د شروع پورې په کوټه کې ما بیا چو کې د دوی زمونکار خوښ شو، حالانکه هغه وخت ډیر خلک استفاده کړو. بیا یو دوه درې نفر د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت لپاره وساتل. نو بیا راتلونکو دوه نیم کال پورې عملته ما بیا څنګه چې افغانستان ته زموږ ملګری زیات لاړل، اولته نور فرصتونه زیات شو، ضرورت هم زیاتو، دی وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې و. نو بیا مې کوشش وکړ بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغه کې مې امتحان ورکو، کامیاب شوم. د مطبوعاتو مسؤل اسلام د رپورټس افیسر په کابل کې.
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی، څنګه درته ښکاره شو، څنګه احساس مو کاوه چې له یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و؟
بالکل، دغه جالب و. یو طرف ته خو خپل لیوالتیا و د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله و، ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې د طالبانو وخت هم کله کله به داسې مړي ژوندي تتلو په ډېر یې را، یا د مجاهدینو وخت چې جګړې وي. زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت، نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې و، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده و، همدغه کوشش چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وي چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نکو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ، خدای یو واقعیت چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو، هغه په بل هیواد کې زما په سیر چې د اول سنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به زده شوی وي؟ نو چې نه مکتب کې وي، نه په کور کې وي، نه په کوڅه کې وي. نو کابل ته چرالو، کابل کې خطاب اندغه سیاسي دغم داسې و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسؤلیت ملرو، یو څه جرأت ملرو خبرېم کولی، خو بیا هم چې د دولتي کمزي سره به مخ شلو. د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه په هغه کې تلمه. نو هغه نفر ته چې سوق مسولو چې دا بورډینګ پاس ورکړي، هغه ته چې می پاسپورت ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړي، نو هغه راته ویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شو، جنجال مې کوم، او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې د 500 نه زیات دي، خو تر 15 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمنګ دی خلکو سره روانو، ما غ یو بدبختی و چې البته به ورسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق سوق نشي خوړلې په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کیدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه سیستم سره به وخت وخت مخ کیدلو.
بل ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما غین وروسته بیا یو کال د امریکایي د پرختیي اداره چې د یو سي دي هغه سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې سي وزیر دومره خنو، قرارداد به مالته خلاص شو. بیا دی ورځو کې خرم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیرو، او هغه د کوشش کوو چې دغه سي مسلکی کادرونه زیات یعنی چې په کار پوی تبان د افغانستان اداري هغه ورځو کې په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو. نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګری په وساتت باندې بس هغه سره چې بیا ما ناسته وکړه پښتنه یو دغه وکړه هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغه شکل نه واخسته نو پروسه اسانه و. نو بس وړاندیز یو کو د جمهوریت ریاست ته په دې جریان کې ماته ملګرو ملتون یو بل بستم کې زه انتخاب کړم او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي موینت سرپرست نجیب منلې سیبو چې هغه سره هم دغه شریک کړه چې څو کوم خو بهرحال بس بهم تصمیمونه نو به حکومت کې به کار شروع کو به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنی اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا
ل دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت.
نو بیا خو دغه موډل وګړه دا ځکه چې نږدې 15 کاله سلونی 15 کاله د پلان رئیسوما بیا پکې د خورم سیب په ځای ډاکټر سیب مخدوم رحیم راغی هغه وزیر شو هغه بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختی ده چې بس کودتایي غو سیستم نو هغه بیا طبعا کوشش کوي چې نور خلک راولي کړي زیات مسلکی دغه هم کو پوي سړی دی خو دا مسائل قومي او د قصې هم وي د وضعیت چندان ښه نه وو. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړم کړي دي پاکستان کې ولته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم هغې چې بیا راغلم بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم بیا جهاني صاحب چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر شو بس بیا غي وړاندیز وکړو بیا یو دوه کال هغه سره د اطلاعات فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د موین په توګه ومه په دې جریان کې بیا ځخلوال سه پاکستان کې سفیر وو د پاکستان سره بحث او د غم زیات روانو مذاکره او د سولې پروسې یعنی ومه غوړو کې زیات ګرم وي بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او دغه په یعنی هغه وړاندیز او په مسګرټوب باندې بس بیا ځخلوال سه سره چې کیناسته ما غي ما زکر ملته کړی وی او دوره کار مم کړو بس بیا دغه وختنه دا و چې هلته لاړ شم بیا جمهور رئیس دغه منځوري ورکړل ته د مستشار وزیر مختار یا د ماوین په حیث لاړلم.
بله په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر برسیال وی او ځخلوال سفیر وو ځخلوال صاحب له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري کولې او ډېر تودي خبري وی دي تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خبرېدل لغنه معلومه ده چې په اکثر غونډو کې تاسو ورته راوي دا خبرې څومره جدي دي اوس فکر کوي چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او که وخت راول
کسه هم ډېر د افغانستان د موضوعات د سی بیا د زمنګ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو ډېر هغه چې وي ډېر محرم بازي مجالس به ډېر مهم مجالس به ضرور نه و چې هغه کې زوم خو ځخلوال سب د کور ودانی هغه د یو خ مشت په توګه زیات مسائل به شریکول که باز مجلس کې به موږ نم هم هغه دا چې باید موږ به خبر او سو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعات خلکو سره کینو نور ډیپلوماټانو سره کینو د نور هیوادونو زکه هغه هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله نو یو بریفینګ او دغه به وخت نا وخت راکاو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخانی تګلار ده پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کاو دغه شل کال په دغه سنن او سبا کې تیر کړ او کدا وای چې غولولو که هر څو خو په سیاست کې دا روا دي دغه ډیپلوماسي هم دا و هیڅ کله دغه خبره صحیح نه و خو کوشش وکاو چې په صحیح طرز یو کې او شل پروسې شروع کړي شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسیدو د مثال په توګه په دغه ورستیو کې چې زوم په 2010 کې دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شو چې افغانستان پاکستان د یو همغږي او د یو والی او سیسه میکانیزم چې دا په استخباراتو کې کار کوي په نظامی برخه کې به هم کوي په سیاسي کې به هم کوي په کلتوري کې به هم کوي د محصولینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي او کمیټې جوړې شوې خو کله چې بیا په غی کې عملا د مذاکرې برخه راغلي یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع د سوي چې هغه کې مونږ طرف ته ملامتیا زیاته وا پاغه کې پاکستان زم ورکړی وو زه هر کله چې بغښتنه او شو هغه به تمدید کو نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وا هغه کې شک نو د دین علاوه په نور برخو کې د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځی کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2017-19 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول د استقلال شفخانه سره د جمهوریت شفخانه سره د زنبق سلورلاري انفجار دغه سیسونور په کانټیننټل دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راو پاره او زیات مستند راغله دلته په جواب کې دای بسوم دغه چل ولکو راځي دلته زو الته زو او دا به داسې کوم پوره همکاري کوو دا کو یو مجلس به بل ته واړه او کابل ته به دا د پوز مشر لاړل ته به ژمنې وکړي بل درون حیات به ولېګو تاسو راشه دغه د پاکستان هم دغه تاکتیکونه وخت تیرو او هدف هم دا و چې هم دغه سونه چې د پروسه وګديږي او هم دغه پالیسی د امریکایانو هغه سره روانه کړي و نو کدا وایو چې نه صادقانه همکاري وکړه نه مخلصانه وکړه او دغه سی وضعیت غوښتو چې د بی ثباتی هم دغه سی ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې دغه سی وضعیت روان دی
ستاسو د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي هغه مهمه بریا درته څه ښکاري
طبعا ماموریت خدا سی چې د مسولیتونو دغه برخه یي خو بعضی موضوعات د سی چې باید سړی یاد کی چې د نورو لپاره هم یو د خوشحالي د غم شي او یو لاستراوړنې ذکر هم شي د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې مونږ ته د جاپان کې زموږ سفارت او فاطمی صاحب سفیر واغې خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوی او تختول شوی او لوټل شوی هغه د نړۍ د مختلف ګډ ګډ نه راوځي کړي پیدا کړي دي ترمیم کړي دي او ساتلې دي بیا د جاپان د دغه آثار او د قاچاق شوی آثار د بیرته لاستراوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرل چې پروفیسور هیرایاما اینومو نو د ویل د اثر جمع کړی دی اوس مېرمنې غواړي او د ساسمان غواړي چې د افغانستان ته بلکې زمنګ غوښتنه ده چې د افغانستان ته موږ به تر راوړو نو بیا دغه موضوع خو د ډیر زیات کار او شوم کاتب تبادله شل بیا دوه وارې ز فرصت برابر شو د تلاته پی د اثر نندرتون او جاپان ته لاړم بیا په دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کو نو دې کې د یو سل دوه قلم ډیر مهم اثر د جلال آباد د هډې د باګرام د ای خانم د دې منطق ساحو ډیر برزخت آثار چې دا موږ بیرته راوړل مهمه پدې کې دا و چې تبن موږ په دغه مسایل په بهرنۍ مرستو باندې کول دلته وخت ډیر کم او د دې آثار بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې د لوټول مصارفات د یو لک نه پورته نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدود بودیجه لرله کم و نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا اوسره مجلس کې مطرح کړ نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادی چون کې دغه مسایل کې بیا غته توجه ډیره زیاته کوله اغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوریت کوډ یو نویوم کوډ نه اغه ویل چې عجل دا مسله مهمه ده اغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ توانی دلو چې دغه اصول د قلم اثر بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کو
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې په خپل لاړې او کوم د کار موده پر شوه او چیرته لاړې بیا
په خود وکړه لپس دوی زما وظیفه ختم کړه نو بیا ما خپل مخکینم پروګرام او از دکړه مې ما ډاکټره شروع کړې و اغم نیمګړې پاتې و نو بیا غیر پر ځای انګلستان ته راغلم
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېر ستونزې درلودې
شته هم دا نوم لګ ستونزمن دی هغه څه د جذبولو دغه کم دی خو بیا هم جالب ادا ده چې زما دغه د پنسل وخ پکسل وخ کال اوس عمر رسیدي نو په دونه وخت کې دونه وخت خو په افغانستان کې یعنی دا سی اوس غم موجود چې دغه نوم منځ په لینوم نوم ول شوې ما یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغخته ده خو روسته بیا داسې یو بدبختی راغله چې د جهاد او دی وختونو کې خو دغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو نو هغه وخت به مزده دغه سی مشکلات سره مخ کېدل ما مخکم ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغه سی بورس ته می امتحان ورکاو د نور افغانانو په قطر کې ناستوم نو کله چې هغه امتحان خستون کې چې دغه د یو جهادي تنظیم مسول هغه چې زما د نوم کتو د نوم واخصو دا څوک دی نو زه هغه وخت کې داسې یو 15 14 کلن به مې لسم صنف نه یو لسم تسلمه خو زه داسې په یره لږ پاسېدم چې اولې داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه ودرولم ویل دا زردشت څوک دی؟ مایل صاحب زیما ویل تا دا نوم ته دې وګرتا وي دا جرت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانې او بستانې خو بس راپای سوله منو.
ډېره مننه ډېر
تاسې نه هم ډېره مننه کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.